نمساوی د خرسون ولی الکساندر بورکودین ویلی پرونه وخته د روسیې پوځیانو پر خرسون سیمه د هدایت سویو بمونو په مرسته حمله وکړه. د هغه په خبره د لومړنیو معلوماتو له مخې په قربانیانو کې ملکیان نه دي شامل. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوب له میدانه او نيزي خبرونه تمو هرکلې کوم. تاسو ازادي راډیو واوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو ریپورتونو کې درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او بدني ښکلا او فټنس اړوند مطالب لرو. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې مو د افغانستان 19 کلنې کم عمر لوبډلې له چټک توپ اچونکي یما عرب سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل یم. د هندستان غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښې لوبې. د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام. پر سریلانکا د نیوزیلنډي لوبډلې بشپړه برلاسي. د افغانستان بدني ښکلا او فټنس فدراسیون له لوري د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی. د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري د لوبډلو د تازه درجه بندۍ اعلان او د 19 کلنو ځوانانو له چټک توپ اچونکي یما عرب سره ځانګړې مرکه.
امارات کې چې زمون کوم سیریزونه او هغه اول میچ او بنگلاديش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو. بیا د بنگلاديش په خلاف چې سیریز وو دوه میچ مې وکړو اته مې اوټ کو. چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر زخپل رالم چې شپاړس مې اوټ کړیو.
ازادي راډیو ته غوښتیاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلې له کرکټ کوو. د هند کرکټ ادارې په ناوخت د آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالیو کې تر دې دمه د افغان لوبغاړو لوبې هم ښې روانې دي. راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي خپل لوبډلو ته لوبېدلې دي او ښې وړتیاوې ښودلې دي. نوین الحق او نور احمد تلا په کومو لوبو کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. د آی پی ایل سیالیو په تړاو به بشپړ ریپورت سالم احمد صالح ولولي.
د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو دویمه اونۍ پیل شوې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې نږدې هرې لوبډلې خپلې دوه سیالۍ بشپړې کړې دي او پلان کې ده چې هر لوبډله 14 سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبو کې چې 10 لوبډلې برخه پکې لري، د لکنو سوپر جاینټس، ګجرات ټایټنز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې ځای لري. دغه راز سن رایزر حیدرآباد، ممبئی انډیانز او دلی کیپیټلز بیا د نمرو د جدول په پای کې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د توپ وهونکو له ډلې د راجستان رایلز لوبغاړی جاس باتلر چې تیر کال هم تر ټولو مخکې و لومړی مقام لري. هغه د 2.5 سلیزو په مټ په 500 اوسط سره 125 منډې کړې دي. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د لکنو چټک توپ اچونکی مارک ووډ په لومړي مقام کې دی. هغه په دوه لوبو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د توپ اچونکو د ډیرو وکټو اخیستونکو په کټګوري کې افغان لوبغاړي راشد خان بیا په درې مقام کې دی چې 15 لوبغاړي سوځولې. د آی پی ایل په سژنیو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته لوبې کوي. د دوی له ډلې تر دې دمه راشد خان، رحمن الله ګربز او فضل حق فاروقي ته د لوبېدو چانس ورکول شوی دی. نور احمد لکنوال او نوین الحق چې د ګجرات او لکنو په لوبډلې کې دي لا یې سیالي نه ده کړې. راشد خان چې د ګجرات لوبډلې مرستیال لوبډل مشر هم دی په دوو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. هغه په لومړۍ لوبه کې د لوبې په مهمه شیبه کې د چنای سوپر کینګز دوه مخکښ توپ وهونکي موین علي او بین سټوکس وسوځول او په توپ وهنه کې داسې وخت راو چې لوبډلې ته په 12 توپونو درویشتو منډو ته اړتیا وه. هغه یوازې درې توپونه ولوبول او د یوې شپږیزې او یوې څلوریزې په مټ یې 10 نه سوځېدلې منډې وکړې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز شغلی خان په دویمه سیالۍ کې چې د ډیلي کیپیټلز په وړاندې ولوبېد درې لوبغاړي وسوځول او په څلورو اورونو کې یو دېرش منډې ورکړې. نوموړي په دې سیالۍ کې هم د لوبې د رنګ بدلوونکي لوبغاړي جایزه وګټله. بل لوري ته د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې رحمن الله ګربز د لومړي افغان لوبغاړي په توګه ثبت سوچي د آی پی ایل په سیالیو کې نیمه سلیزه ووهله. هغه چې د کلکتې په لوبډلې کې لوبه کوي د اپریل پر شپږمه نیټه یې د بنګلور لوبډلې په وړاندې د خپلې لوبډلې لوبه پیل کړه او د دریو شپږیزو او شپږو څلوریزو په مټ یې او 50 منډې وکړې او لوبډلې هغه لوبه وګټله. گربز په خپل لومړی سالی کې هم شلوبه کړې و چې په 22 منډو سوځېدلې وو. د غراز فضل حق فاروقي چې د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوبه کوي وروستۍ سیالۍ د لکنو لوبډلې په وړاندې وکړه. فاروقي په دې سیالۍ کې د ایم کټ لوبغاړي په توګه غوره سو او په دریو اورونو کې 14 منډې ورکړې او یوه وکټه یې واخیسته. فاروقي په لومړۍ لوبه کې بیا د 140 منډو په بدل کې دوه لوبغاړي سوځولي وو. سږ کال د هندوستان غوره لیګ په سیالیو کې 10 لوبډلې یو د بل په وړاندې د هغه هیواد په بیلابیلو شهرونو کې اویا سیالۍ کوي چې د لیګ پړاو وروستۍ لوبه به یې د روان کال د مې پر 21 نیټه د ګجرات او بنګلور ترمنځ ترسره سي او تر هغې وروسته د پلی آف پړاو پیلېږي. باید ووایو چې د کرکټ د دې ستر لیګ د 2022 میلادي کال اتلولي ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
سږ کال هم د روژې په مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ، فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ اکثره تر غرمې بعد او د شپې له لورې ترسره کیږي. د دې سیالیو ټول لګښت د خصوصي سکتورونو له لورې ورکول کیږي. راځئ چې په دې رپورت کې په دې تړاو نور تفصیل له خاطر پردیس څخه واورو.
د روژې میاشتې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ لس ورځې او شل ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه راز د فوټسال سیالۍ هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د رپورټونو پر اساس سکل د روژې په مناسبت لومړی ټورنمنټ د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د مارچ په 3 نیټه پیل شو. دغه سیالۍ چې د شپې له لورې تر مصنوعي رڼاګانو لاندې ترسره کیږي د ننګرهار ولایت سیمه ییزې لوبډلې پکې برخه لري. دا دریم کال د چې ټورنمنټ ترسره کیږي. اخوا بیا په کابل کې د ایوبي کمپلیکس په نوښت په ایوبي لوبغالي کې هم د 14 لوبډلو ترمنځ لسی ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د روان اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. دا څلورم ځل دی چې د ایوبي کمپلیکس له لورې د روژې په مناسبت دا لس ورځې سیالۍ ترسره کیږي. دغه راز په خوست ولایت کې هم د اپریل په 1 نیټه لس ورځې سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې هم 14 سیمه ییزې لوبډلې برخه لري او د 14 ورځو په موده کې به د دې لوبډلو ترمنځ 1 سیالۍ ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې دا سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې پر سیمه ییزو او کورنیو لوبغاړو سربیره د افغانستان بیلابیل ملي لوبغاړي هم ګډون لري. اخو بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د بامیان، غزنی، هلمند، کندهار، خوست، ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې جریان لري. دغه راز د افغانستان د بدني روزنې او المپیک ریاست هم ویلي چې د سږني روژې په اوږدو کې به بیلابیلې ورزشي نندارې او سیالۍ په مختلفو ولایتونو کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوبو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ویلي وو چې سږکال د روژې مناسبتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کافي بودیجه نه لري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ په تړاو یو رپورت وړاندې کوو. د افغانستان د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلي چې د هیواد دننه او بهر یې د دې برخې له لوبغاړو سره خبرې کړې چې د سویلي اسیا د 14 دورې په سیالیو کې د خپل هیواد استازولي وکړي. د یاد فدراسیون د خبر پر اساس چې ګڼ شمېر ځوانان د باډي بلډینګ او فټنس له سیالیو سره ډېر علاقه لري او ګڼ لوبغاړي شته چې نړیوالو سیالیو او نندارو ته چمتووالی لري. راځي چې لومید زهرمل څخه پوره تفصیل وورو.
د افغانستان د بدن ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړښت فدراسیون خبر ورکړی دی چې المان میشتي افغان لوبغاړی نوید سید خلی بعد سویلي اسیا په 14 دوره کې چې په مالدیف هیواد کې به پیل شي د افغانستان استازولي وکړي. یاد فدراسیون ویلي دي چې ښاغلي سید خلی د ان پی سي په سیالیو کې د 3015 مډالونه ګټلي. وروسته له هغه چې د افغانستان د بدني روزنې او فټنس فدراسیون له لورې د همدې برخې پخوانی لوبغاړی استاد میر نصرت الله انصاري د بهر میشتو افغان لوبغاړو د همغږي کوونکي په توګه وټاکه. نوموړي ته د دری افغان لوبغاړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي دې ته چمتو کړي دي چې د باډي بلډینګ او فټنس په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. خغلی انصاری تر دې وړاندې دوه نور افغان لوبغاړي نوید احمد نوري او ثاقب الله عارفي چې په جرمني او انګلستان کې ژوند کوي دې ته چمتو کړل چې د مالدیف په سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. د مالدیف په سیالیو کې به پر 50 ګټونکو لوبغاړو نغدي جایزې هم وویشل شي چې تر ټولو غټه جایزه 15,000 امریکایي ډالر ده. په یادو سیالیو کې به پر افغانستان سربیره د بنگلادیش، مالدیف، سریلانکا، پاکستان، هندوستان او د نیپال لوبغاړي برخه واخلي. باید ووایو چې د مالدیف د بدن خلا او فزیکي تکړښت سیالۍ د جولای میاشتې په 15 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست او د لوبو له میدانه 19 ورزشي خبرونه اوري. نیوزیلند د شلوریز لوبو په لوبلړۍ کې سریلانکا ته 2-1 ماتې ورکړه. د یادو هیوادونو ترمنځ دغه لوبلړۍ د اپریل په 2 نیټه پیل شوې وه. په لومړۍ لوبه کې سریلانکا 106 نوي منډې کړې وې چې نیوزیلند هم 106 نوي منډې وکړې. دغه لوبه چې مساوي شوه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. دغه راز د دې لوبلړۍ 2 او 3 سیالي بیا د اپریل په 15 او 8 نیټه ترسره شوه. یاد دواړه لوبې کوربا نیوزیلند وګټلې. دویمه لوبه د 9 وکټو او دریمه د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. د نیوزیلند توپ وهونکی ټیم سیفرد د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه په درې سیالیو کې خپل لوبډلې ته 118 منډې وکړې. د وړاندې چې د یادو هیوادونو ترمنځ په دې لوبلړۍ کې 2 ټیسټ او 3 ورځنۍ لوبې هم شاملې وې چې دواړه ټیسټ لوبې هم کوربا لوبډلې وګټلې او د 3 ورځنۍ لوبو 2 لوبې نیوزیلند وګټلې او یو د باران لامل به پایله تمام شو. په دې سره دا لوبلړۍ هم بشپړه شو او د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي بعد د هند غوره لیګ پاتې سیالیو ته راستانه شي. اخوا د ایرلند او بنگلاديش ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه هم د بنگلاديش په ګټه تمام شوه. دواړه ملکونو ټیسټ لوبه د اپریل په 4 نیټه پیل کړې وه چې د همدې میاشتې په 8 نیټه یې پایله د بنگلاديش په ګټه تمام شوه. د دې لوبې لومړی پاڼه ایرلند پیل کړه. دې لوبډلې تر 214 منډو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د بنگلاديش تجاول اسلام د ایرلند 15 لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې د مشفق الرحیم د سلیزې پر مټ 389 منډې وکړې. د ایرلند انډی مکبراین بیا د بنگال شپږ وکټې ترلاسه کړې. په دویمې پاڼۍ کې د ایرلند توپوهونکو خلو به وکړه او 292 منډې وکړې. دوی ته لور کان ټوکر 103 منډې وکړې او دا د یاد هیواد د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دویم لوبغاړی شو چې سلیزه وهي. بنگلاديش ته د ایرلند له لوري د 138 منډو ورکړل شوی هدف کوربه لوبډلې د درو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. مشفق الرحیم په دویمه پاړۍ کې نیمه سلیزه ووهله او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د یادو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ هم ترسره شوې چې هغه هم بنگلاديش ګټلې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لوري د فوټبال لوبډلو نړیواله درجه بندي اعلان شوې ده. دغه درجه بندي چې د مارچ په 6 نیټه اعلان شوی ارجنټاین تر 6 ځل وروسته یو وار بیا لومړی مقام نیولی دی. یاد لوبډلې د فوټبال په وروستي نړیوال جام کې فرانسې ته په پیلوبه کې په ماتې ورکولو سره نړیواله اتلولي ګټلې وه. د فرانسې لوبډلې بیا په دویم مقام کې ځای لري او د نمرو د جدول پخوانی مخکښه لوبډله برازیل دریم مقام ته غورځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د فیفا د لوبو په نړیواله درجه بندۍ کې 155 مقام لري او د پاکستان لوبډله بیا په 195 مقام کې ده. د افغانستان په ګډون د 11 هیوادونو له 20 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پاسیفیک د کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی دی. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، ملیشیا، جاپان، کویت او ایران کاڼه لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا سیالۍ به د روان زیږدیز کال د مئی د لومړۍ او 9 نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د دې اونۍ وروستۍ خبر مو د یو لوبڅار په تړاو ده. د کرکټ د نړۍ مشهور لوبڅار علیم ډار د 499 نړیوالو لوبو د لوبڅاری وروسته د اپریل په 8 نیټه د نړیوال کرکټ له لوبڅاری مخخه وکړه. هغه په 2002 میلادي کال کې د کرکټ لوبڅاری پیل کړی و او په دې موده کې په 2001 او 2011 میلادي کلونو کې د کرکټ نړیوالو جامونو په پایلوب کې د لوبڅاری اعزاز هم ترلاسه کړی دی. علیم ډار خپل وروستی لوبڅاری د بنگلاديش او ایرلند ترمنځ د ټیسټ لوبې پر مهال ترسره کړه او له دې وروسته د نړیوالو لوبو له لوبڅاری مخخه وکړه. دغه پاکستانی لوبڅار څو ځل د کرکټ نړیواله شورا د کال د غوره لوبڅار جایزه هم ګټلې دي. دا ونه د خزو د کرکټ په تړاو څو جالب خبرونه درته وړاندې کوو. تاسو به خبر شئ چې تر سچن تندولکر مخکې په ورځنیو سیالیو کې چاغ برګ سلیزه وهلې و. لدې به هم خبر شي چې د ورځنیو سیالیو په یوه پاړۍ کې ښځو ډېرې منډې کړې او که نارینه وو. د غراز لدې به هم خبر شي چې د استرالیا نارینه وو ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي او که ښځینه وو. دا معلوماتي مطلب درته فریده سیال وړاندې کوي.
د ښځو په کرکټ کې څو جالبې پېښې. نمړی نړیوال ښځینه جام په 1903 کال کې شوی و چې پایلو به یې کوربه لوبډلې له استرالیا وګټله. دا نارینه و کرکټ نړیوال جام د ښځینه و تر جام 2 کال وروسته پیل شو. آیا په یو ورځنی لوب کې نمړی خبرګ سلیزه سچن تندولکر جوړه کړې؟ مشهور خدا دا شدا کارنامه تندولکر تر سره کړې ده، خو حقیقت دا ده چې په یو ورځنی لوب کې نمړی خبرګ سلیزه د استرالیا ښځینه لوبغاړی بلندا کلارک جوړه کړې ده. هغې دا کارنامه د 1990 کال په ښځینه نړیوال جام کې تر سره کړه. اغلی کلارک په 1:05:29 منډې کړې وې. نوموړي د ډنمارک د لوبډلې په وړاندې د غبرګ سلیزه وهلې وه. هغه هم په ممبئی کې چې د تندولکر د زیږیدا ښار هم دی. د استرالیا ښځینه لوبډلې ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا ښځینه کرکټ لوبډلې تر اوسه تر ټولو ډېر، یعنې له 1200 څخه 8 نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا ښځې په دې برخه کې له خپلو نارینه وو کرکټ لوبغاړو مخکې دي چې تر اوسه یې 15 نړیوال جامونه ګټلې دي. له دغه لوبډلو هر یوې درې ځلې د کرکټ نړیوال جام چمپیونشپ جامونه هم ګټلې دي او په دې برخه کې برابرې دي.
د خبرونه ورستۍ برخه کې یو او دلته ځانګړې مرکه لرو. دا ونه مو د افغانستان نو لسکرن لوبډلې له چټک توپه چون کې امارب سره مرکه کړې ده. هغه چې د یادې لوبډلې په ورستۍ سفر کې چې عربي متحده امارات ته کړی وو او هلته د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې ولوبید، تر ټولو مخکښ توپه چون کې راغی. په درې لوبلړیو کې 14 وکټې اخیستې دي او په کم عمر کې تر 140 سرعت پورې توپه چونه کړې ده. د نوموړي توپ اچونې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ پخوانی او اوسنیو غټو لوبغاړو کرکټ څارونکو مینوالو بیلابیلې تبصرې کړې دي. هغه یې ځوان حمید حسن یاد کړی او ټولو تمه ښودلې ده چې دغه لوبغاړی به ډېر ژر د افغانستان استازولي په ملي کچه وکړي. له نوموړي مو د دې مرکې په پیل کې پوښتلی دي چې د کرکټ لوبه یې کله او چیرته پیل کړه.
زما خو 15 کاله کېږي چې کرکټ مې شروع کړی. فرسٹ ٹائم مې ختیس کرکټ اکاډمي کې شروع کړو. 15 کاله زما د کرکټ کې.
د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې ته د څنګه لار پیدا کړه؟
زمونږ والین انڈر 19 کیمپ چې غازی امان الله خان کې، غازی امان الله خان کې سلور میچونه او سلور میچونه کې ټاپ وکټ ټیکر زرالم. د هغې د وجه نه مونږ انډر 19 ملي 19 کلن کې لارم پیدا کړو، ځکه چې د هغې کې ټاپ پرفارمنس زوم اسټپ بای اسټپ نور مخکې لاړو.
په تیره 19 کلن لوبډله کې هم اخیستل شوی وي خو نړیوال جام کې غوره نه شوې. هغه شیبه چې انتخاب نه شوې څه پرېکړه دې وکړه؟
په تیر 19 کلنو کې چې کله زه ډراپ شولم، هر پلیر خامخا خپه کیږي، نو ما ځان سره بیا دا پریکړه وکړو چې راځه کیدی شي تاکہ کوم نیمګړتیا وي، کوم نیمګړتیا وي چې دی هغه ته باید ډک کړي. نو هماغه و چې ما بیا محنت شروع کړو. محنت مې ورته بیا نور مبارزه مې شروع کړو، ځکه چې ډراپ شولم ما راځه نو ډراپ شولې نیکسټ لپاره بس ځان جوړ کړه. د غیر د وجه نه بیا ما محنت ډیر زیاتو.
په لومړي ځل چې د افغانستان لپاره ولوبې دي، د کوم ملک خلاف د لوبه وکړه او څو وکټې دې واخیستې؟
زما خو چې کله په لومړي ځل باندې په 19 کلنو کې ولوبې دلم، هغه د بنگلاديش په خلاف و، بنگلاديش په کوربتوب تللی و، او هغې کې ما بیا یوه وکټ اخیستې وه چې ډیر د خوشحالۍ احساس مې کوم، ځکه چې نړیوال په سطحه ته لوبېږي نو سړی خامخا ډیر خوشحاله. نو زما 2021 کې د بنگلاديش په خلاف ما اول میچ کړی و، ډوبیو میچ مې کړی او مې اوټ کړی.
د عربي متحده اماراتو په سفر کې مو درې لوب لړۍ یا سیریزونه ولوبول. په کومه لوب لړۍ کې دی ډېرې وکټې واخیستې او ټولټال د څو لوبغاړي وسوځول؟
امارات کې چې زمونږ کوم سیریزونه و، هغه اول میچ و بنگلاديش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کړو. بیا د بنگلاديش په خلاف چې سیریز و، دوه میچ مې وکړو، اته مې اوټ کړو. چې کله سیریزونه هر څه ختم شو، هایز وکټ ټیکر زه خپله راړم چې 14 مې اوټ کړی و.
ستا د خوخي چټک تو پچون کې څوک د څوک فالو کوي یا تعقیبوي؟
زما د خوخي بالر چده امید حسن دی، د افغانستان تیز تو پچون کې امید حسن دی.
کله چې تو پچونه کوي په طبيعي ډول څنګه تو پچونه خوخوي، سوینګ کوي او که چټک بولینګ یا باونسر دی خوخي دی؟
کله چې زه تو پچونه کوم طبيعي ډول بیا زما چده چې کیږي بیا غا سپیډ یا تیز سرعت بالینګ سره کوم، نو زما بیا طبیعي سرعت سره بالینګ کیږي.
تا ته د چټک توپ اچون کې په توګه په نوي بال توپ اچونه اسانه ده او که په زوړ توپ باندې ښه توپ اچونه کوي؟
کله چې زه توپ اچونه کوم نو توپ اچونه کې بیا ماته آسان چده پنوې په دې دی چې سوینګم کیږي او هر څه کیږي، هغې نه بیا مونږ ګټه اخیستی شو چې ویکټ واخلو. او نور په زوړ بال باندې چې دی هغه بیا مینس کې کټر هم کوی شو، بلاک هم کوی شي، هر رقم بال چې مونږ کومې مونږ ځان سیف کوی شو.
څنګه تجربه و درته چې په لومړي ځل دې د افغانستان استازولي وکړه؟
په لومړي ځل چې د افغانستان نمایندګي مې وکړه ډېر زیات خوشاله وم چې د افغانستان په سطحه یو لوبغاړی نمایندګي کوي، نو شخصا لوبغاړی ډېر زیات ډېر خوشاله وم، بې نهایت ډېر زیات خوشاله.
له خپل پرفارمنس راضي او فکر کوي راتلونکي کې به هم نولس کلنه لوبډله کې غوره یا سلیکټ شي؟
انشاءالله چې خپل پرفارمنس نه شکر الحمدلله راضي یم چې الله راته په دومره غټ ایونټ کې الله راته عزت راکړ چې ټاپ بالر پکې رالم، نو انشاءالله امید لرو چې راتلونکي آسیا جام نړیوال جام کې انشاءالله د افغانستان نمایندګي کوو. انشاءالله امید لرو.
د ورځې څو ساعته تمرین کوي او د فاست بالر لپاره یا د چټک توپ اچونکو لپاره مهم تمرینات څه شي دي؟
زه خو د ورځې تمرین اته ساعته نه ساعته تمرین کوم، درې ساعته مسلسل جیم ته وخت ورکوم، جیم کوم، او بیا اکاډمي کې شپږ ساعته پنځه ساعته د ورځې تمرین کوم، بالینګ هم کوم، فیلډنګ هم کوم، فټنس هم کوم. د یو فاست بالر لپاره مهم دا دی چې باید خپل فټنس وساتي، چې خپل فټنس ونه ساتي هغه بیا د فاست بالینګ لپاره ډیر تاوان کوي، نو هر فاست بالر باید خپل فټنس وساتي.
په څومره سرعت سره توپ اچونه کوي؟ کله د بالینګ سپیډ درته خودل شوی؟
زما د بال سپیډ یا سرعت یو سل سلویخ ده، چې مونږ کوم ټرایل اخیستی و یو سو مو د مخکې هغې کې ما یو سل سلویخ سپیډ توپ اچونه وکړه.
هر لوبغاړی یو چا هڅولی وي تر ډیره پورې ورسره ولاړ وي، ته چا ډیر و هڅولی چې ته د کرکټ یو لوبغاړی شي؟
زما فرست ټایم چې ما کرکټ شروع کو په ډیر سختۍ و، په ډیر هغه باندې ما کرکټ شروع کو، نو د کلی کرکټ هم چې مونږ کوو د کلی کرکټ کې ټینس بال هم کو، آ ټینس بال کې زه ډیر سرعت سره مې بالینګ کو، هغه بیا خپل ملګری مې دوستان میں ڈیر سپورٹ اکرم ہوئے تھے یعنی کرکٹوں کا تیزی طرح سے گئے، نو دیا ماں گانڈی والان دوستان آگا ہو سپورٹ ہو چی بیا ماں کرکٹ تا ماں خاکا.
چا گواڑے پر اتلون کی غٹ حدف و ارمان دے چھے دے؟
ارمان میں دا دے چھے دا افغانستان نشنل ٹیم ہوکم، دا دنیا ٹول لیکونا ہوکم، چھے دا افغانستان نمرو خانا کم، دا افغانستان نمائندگی ہوکم.
د افغانستان په کورنی کرکټ کې یا ډومیسټک کرکټ کې د لوبه کړی دا په کم لیول لوبېدلې؟
د افغانستان ډومیسټک ما خپل به خیر سپورې لوبه نه کړې بيدون دی انټر کلب نه، نو ډومیسټک مې سپورې نه کړې بيدون دی انټر کلب نه.
فکر کوي چې افغانستان یو ور بیا د نولس کلنو آسیا جام وګټي او د نړیوال جام د ګټلو څومره امکان شته ستالاند؟
انشاءالله فکر به ممدای چوال له خیر سره تیاری ونیسو او آسیا جام وګټو، او همیده ممداد انشاءالله که در الله خوخه و گتو، او پاتشو نړیوال جام لپاره، نړیوال جام لپاره انشاءالله تیاره نیسو، او کم نمگردیاوی چه لرو آقا به انشاءالله ترول کپ پوره نگم نمگردیاوی چه دی آقا انشاءالله چه ختمه او او انشاءالله گتو همید او از الله مهربانه ده او چه انشاءالله و گتو.
آخری پختنه کوم، خبر یه چه راتلون کی سیاله مچیر ته دی او چا سره دی؟
راتلون کې میچونه خو به ممدای کرکټ بورډ به همدا هڅه کوي چې له خیر سره مونږ ته سیریزونه برابر کی، چې د الکان سولو بیګو سیریزونه به انشاءالله برابري. او نور معلومات نه لرم چې اوسه پورې سیریز به له خیر سره راتلون کې چیرته.
درنو اوریدونکو د دې اونۍ د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه مو همدل ته بش پړه شو ل ملتیا مو مننه کو.
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره حالې ځلې کړې د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شاغلی خیبر په لوګر ولایت کې سېشېدلی، شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړ ایستلی او بالاخره په هلمند کې میشت شوی او لوی شوی دی. د شوان له لوړو ژورو ډکه کیسه د ده له خولې اورو.
اما چې واړه وو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وکړ، له وطنه ولاړو. د چنور دوستان کوټې ته تللي وو جنوبي پښتونخوا ته، موږ هم هلته ولاړو او لومړنی ښوونځی هملته سو. وروسته بیا هلته کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاوو. نو بیا له هغه ځایه بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته یې هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسېده. له هغه نه وروسته دا چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سوه، په همغه حواله بیا نو هغه دی چې افغانستان کې حکومت رامنځته سو. له حکومت نه څه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه دی ژوند شروع که. په هلمند کې مو هماغه لومړنۍ هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړې وې، ادبي هڅې وې. له هغه ځایه د یو مجلې چاپول وو او بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنیو ته راغلو. له رسنیو مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاو او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پوهنځی شروع که، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل سته. له بده مرغه دا جغرافیه هم داسې ده. نو طب پوهنځی مو هم ورسره شروع که چې تر اتم سمستره ورسېده او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پوهنځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه 14 وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې 14 سوه د عمل په څلرمه. نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پرېښول او بیا مو دا حرکت را شروع که.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللي یاست کوټې ته او ګردي ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و ګردي ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ول لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. طبعا نو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګرځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پورا خبرې کولای شو په دې لهجه کې، نو د لهجې تغیر ته بنه مادستي می تاسو دی.
بله، تاسو دې ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وایست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلق په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنگل کې و، عمل تموم له ځینو دوستانو سره هغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوچ ته به راتلو، کوټه کې له لویو دوستانو سره به له ښه مرغه کوټه هم ښه شاعران و ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې هملته را شروع شوې، هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده، اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل دېرش ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلوده، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم، په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنیو په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه وله، غیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسې هم وې کاری کاو، اما د تاکانول نړیوالو نه ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، زه هم بیان ورته ورسېدم. 2011 2012 کې فیسبوک را ډېر سو، انټرنیټ را ډېر سو، چې چاپي رسنیو حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 اومو نمو کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه، اما غیزې رسنۍ ویډیو رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس کرا شو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته. دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه وه مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعا دغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، لخپل مر سره ما سیمه ایز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه و، یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول و همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې هم دای چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولای شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې او بحث رامنځته کاو، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی پښتنا دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپل زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي، نو تر دې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هره ورځ مړي، هره ورځ بده ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دې چې په جماعتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د پاتې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه طبعا یو لوری و، نو کله لوری به بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه وو، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې ښه دا به څنګه یې، دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې دا چې نوې څوک راځي نوې کسان راځي هغوی ورته ستونزې زیږي هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه نو اول په محل کې ډېر مشکلات او ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته نوو اشخاصو ته یا ځوانو اشخاصو ته وړو اشخاصو ته چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی نو په محل کې ډېر مشکلات وو د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات وو خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات وو د شک په سترګه کتل کېدل همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو لوري نوې توطیه ده حکومت هم په همدغه ترتیب محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب او طالبانو هم په دغه ترتیب نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې وو تر تهدید لاندې وو چې په محل کې خو
فشار یا شک به وو لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ هغوی څه ویل تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو د دوی ځواب څه و درته
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخره مو همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کښې هېڅ سکیورټي هېڅ امنیت نه نیو همدا مو ویل چې راسئ ډېرې صفا خبرې سره کړو دا خو هغه اوله مرحله وه او نور نو هغه دی چې سفر شروع سفر کښې خو بېخي واضح شو خبره ځکه لطس له غړ را ووتلو کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولی شلی خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي او د نیکلسن حمایت ورسره دی او دا و هغه او نور خو هغه دی موږ له اړخونو سره خبرې کولې د حکومت له اړخونو سره هم وروسته چې حرکت را لوی سو خپله ولسمشر غني سره خبرې وسوې له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه یي او دا پوښتنه نه ده جواب سوې هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخته ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو هلته یې هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول یې باید جواب را کړی وای کاشکې جواب را کړی وای نو به موږ یو سوله ییز لوري تللي وای له بعد مه افغانستان سوله ییز لوري ته لاړه نه ټول اړخونه سره کښېنه نستله سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای کاشکې واقعي سوله رامنځته سوې وای کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې سته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي بله ستونزه ایجاد نه شي په آینده کې ایجاد نه شي ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه طالبان عادی له منځه لاړه خو بېرته چې وغوښتل سوله را لوی سوله هغسې به نه وای سوي اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای نو له بدغه مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو نو وګورو چې مخته څه کېږي
کله چې تاسې طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول بندیان یې کړل څه یې ورته ویل تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسې لمسول شوي یاست لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل هغوی څومره وخت وساتل
بندي کېده خو په ځلونو رامنځته شوله او بېخي طبیعي ګرځېدلې وه تقریبا هده اووه پنځوس اته پنځوس ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډ هغه وخت خو سره ویشتل څهیوې کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو بېرته خوشي کېدلو داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو پر طالبانو ښه نه لګېدله
فکر نه کوئ چې په طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و.
او د چاودنې نه وروسته را چاودنې پړه دوی نه و منلی.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو هر چا کړي، که هر لوری کړي، خو چاودنه چاودنه و، خلک خوش سوي و او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و. او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې یاره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. مخکې کلا یو بهرنی دانه معنه پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله. نورې دنیا یوازې پیل کاوه او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې یاره افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولی ته راسي او دا خبره نوره هوا رسي، نور افغاني هوا رسي. له بعد مرغه افغاني لوري ته رجوع نسوه. په طالبانو کې مشکلات وو، ادرس نه وو معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات وو. دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات وله، پراخوله، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا میړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خو دا یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووت. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته یې جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړی وای، باید ناسته پاسته یې کړی، باید پوښتلی وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بېوزله ګروپ و. او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سولهدار انسان انساني غوښتنه ده او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سه وای، خپل ډول ټول مسایل حل سي وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسو چې په اوله کې د مساله خوا ته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه وو، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده. موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو. د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل شي، را به ول موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به کاوه. همدا به ویل چې یاره مخته لاړ سي، دې جګړې نور خلاص و، دې بد وضعیت نور خلاص و. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه، او په ملي کچه، په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و یې نه کړ. نو نه پوهېږم حس کې مشکل و، دوی سمت نه کړای سو، په ټیم کې مشکل و. طبعا ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پړه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې مو هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې مو هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خو دا یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بیخي د نوو ځوانانو حرکت و. نو هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي. که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح، بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پلي سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل. او خطرونم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فایدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل؟ یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و، نو هلته په مطلن خپله وایي چې زه ډیر وړ وم، زه ډیر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې راځرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا پر منځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ، او بل د عدم تشدد د مغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لارو برکیه جنوب تر شماله تر مزار تک او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تک، چې دا د هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام، او په ټوله کې لویا لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه سوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو هغه ونه سو، له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي، او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای، هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کارونه سو، دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادی په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله، چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه، په سیمیزه کچه ډېر لوی مبارزې وشوې او تخمونه وکرل سو، چې دا بې پایدې هم نه دي، او آینده کې به هم دا لاره روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. چنې د تخمونو کرل سوي دي، او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت و سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو له وخت رسیدو بوسته؟
شت سره پاشل سوی خو نه دی، خدای چې په موجوده حکومت کې، د طالبانو په حکومت کې تحرکاتو ته اجازه نسته، او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه وروسته ده، د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله، او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، که چیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو، هغه به ټول رابلل کېږي، او جرګه به جوړېږي، او یو دایي حکومت به رامنځته استکیج. په هغه صورت کې خو بیا بخامخایو په محل کې، او په دې بحث کې به شرکت لر، او کدا سی ورخیزو او ټول شوینه نه پکېدل، نو نه پی بروانه موږ به ماده یو خپل وطن کې خو به یو، خپل خلکو سره به یو. او فکر کوم چې په دې وطن کې هیڅ هم هیڅ لوري هم دا د موږ د څلوش کلنه تجربه لرو، ځینې مې په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې، هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال و جنوب و شرق و هر دوو لوري ته سوله. ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې، اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وشي، ښځینهو ته احترام وشي، نارینهو ته احترام وشي، مکاتب پوهنتونونو ته احترام وشي، ارزښتونو ته احترام وشي، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي.
فکر کوي دا تغییرات لای شي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسو وینئ؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي. ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزند د نجونو زده کړه ده، بیان ازادي ده، او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي. خو یو ډول عقدۍ حالت ته تللي دي او عقدۍ حالت له مخې یادی منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبان او 2008 کې طالبان او 2020 2022 کې طالبان پرتله کوي، تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان شته، ملي خلک شته، په دې وطن یې د زړه له تله زړه درد کوي. هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني، د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودی، اما توجه دې وکړي، ملي خلکو ته دې رجوع وکړي، ملي جرګې ته دې رجوع وکړي، لوی جرګې ته دې رجوع وکړي، ټول لوري دې دعوت کړي. ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي. ځکه
مننه کوم، سلامت دې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 12:15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
الما کئ تو کراکی مانا، او بنم الما کئ تو کراکی مانا، روتیم سرم یخې تخپل یار پزنګانا، روتیم سرم یخې تخپل یار پزنګانا، او بنم الما کئ تو کراکی مانا، او بنم الما کئ تو کراکی مانا. سرسنگ د خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی ٹوکی وی ٹکالی وی خبری د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا، ستائی دونو منا د افغان د پختانا. او بینم علما کئی چوک را کی مانا، نم علم کئی سوکرا کی مانا. نم نج جب ویل منصور سر گویا وی شاو خوا ودا ڈدا تلور کنجا دنیا وی پاڑور تخان دیدار کی داڑد ملا وی لویا نندا روی دکھا بل پو آریا نا لویا نندا روی دکھا بل پو آریا نا نم الما کئی چوکرا کی مانا او بنم الما کئی چوکرا کی مانا